اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه د مازیګر په څلور بجو شروع سو. د مازیګر تر پنځو بجو پورې موږ په دې خبرونه کې خبرونه لرو، رپورټونه لرو او نیوز پروګرامونه درته خبرو. په کابل کې وسلوالو کسانو نن د کاونټر پارټ په نوم پر یوه موسسه باندې حمله وکړه. د دغې حملې جزئیات په خبرونه کې درته ووایو. اول به خبرونو ته وار ورکړو. صفي الله ستانکزی خبرونه وایي، وروسته به بیا رپورټونه درته خبرو.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او په کابل کې د امریکا سفارت پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې نن په کابل کې د طالبانو نننۍ برید غندلې ده. ویل کېږي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د سکاټلند د ملي ټیم یو ورځنۍ لوبه نن د باران په خاطر ځنډیدلې ده. د پاکستان په لاهور کې لکتر لګا ته کسان هغه وخت وژل شوي چې د سوفیان یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننۍ برید غندلی دی. یوناما په ټوټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننۍ برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي، په یوې امریکایي غیر دولتي موسسې د طالبانو نننۍ برید شدید غندي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د کابل په شارینو سیمه کې په یو کاونټر پارټ موسسې نن له غرمې مخکې په یوې چاودنې سره برید پیل شو او وروسته بریدګر یوې څلور پوړیزې ودانۍ ته ننوتل. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل، اوس وخت افغان پوځیان د برید تر برید لاندې نیول شوي تعمیر دریم منزل تصفیه کوي. هڅه دا ده چې ژر دا بریدګر ووژل شي. موږ اول یو نیم سل کسان وژغورل او تازه مو 12 تنه نور کسان هم د برید له سیمې وژغورل. وسلوالو طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي، ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او د سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د نن ماسپښین یو ورځنۍ لوبه وځنډیده. د دوی د لوبې د ځنډیدو علت باران ښودل شوی دی. اوس وخت افغان او د افغانستان او سکاتلند د ملي ټیم لوبغاړي په غرمنۍ لګیا دي او هیله لري چې بیرته لوبه پیل کړي. د دوی لوبه د ایدنبرا په ګرانچ سټډیوم کې پلان شوې وه. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او پخوا یې هم سکاتلند ته ماتې ورکړې. د دغو ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ پلان شوې. افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د می په ورسته پیلېږي، په سکاتلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون په اوله له استرالیا سره وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د سوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز په دې اړه خبرې لاڼو ته وویل، زموږ 15 پولیس او درې ملکیان په دې برید کې وژل شوي دي. 15 نور هم ټپیان دي. د برید هدف پولیس و. امنیتي ځواکونو د داتا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د برید پر مهال یې دننه او د باندې سلګونه کسان راټول شوي وو. په دغه زیارت باندې تیرو کلونو کې هم یو ځل برید شوی وو او څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو. سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوې او څېړنې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه برید غندلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایران ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیوني وینا کې وکړه. هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې.
راه ما کاملا مشخصه، مردم ما بدونن ما
از زمونږ لاره مشخصه ده. زمونږ خلک دی پوشی چې موږ له برجام یا له اټومي تړون نه وتلی. برجام په خپل ځای پاتې ده، خو اوس د برجام بل مخ ګوري. روحانی ویل بریتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون ته ژمن پاتې دي، شپېته ورځې وخت لري څو د خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی یادو هیوادونو مشرانو ته لیک استولی او ویلي دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او باید او بډایه یورانیم او درنی اوبه به نورو هیوادونو ته وانستوي. امریکا متحده ایالاتونو پر ایران له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولی دي. په وروستي اقدام کې امریکا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو تروریست ډله اعلان کړه. سپاه هم په ځواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قماندې یا سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان اعلان کړي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
نن د چهارشنبه ورځ د ساور اتلسمه نیټه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، نن د می د میاشتې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې اتمه ورځ ده. د ازادي راډیو د خبرونو تر 15 ده. ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې له کابل تاسو د نننۍ حمله په اړه معلومات وړاندې کړو. په کابل کې نن سهار د کاونټر پارت په نوم پر یو خیریه موسسه باندې حمله شوې وه، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي و چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط پر روان جنجال خبرې کوو، او لا کونړه به په یو رپورت کې د هغو کسانو چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي خو په انزوا کې پاتې شوی دی واوري.
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دا دغه شنه بوټي راشله و خټکاو یو خروې موږ تاسو ته نور جړام کو پر یادم کو پیو شو چې بس هر څه چې کېږي نه زمونږ مشکل تاسو زیتا ورسه وي حالې کوي. را تا څلور م پنځم مېشتم روانه ده په غنوار
کې. په دې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرامونه د بشري حقوقو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم درو. اول بو ارسوله کابل به حال واخلو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی اوس پر ټویټر باندې لیکلی دی چې په کابل کې نن د کاونټر پارت په نوم د یوې موسسې په خیریه موسسې پر ودانۍ حمله شوې وه. نصرت رحیمی لیکلی دی چې دا تروریستي حمله وه. د کاونټر پارت خیریه موسسه دوه ودانۍ لري. اول ودانۍ یې په بشپړ ډول د وسلوالو څخه تصفیه شوې ده د رحیمی په لیکنه، او دوهمه ودانۍ کې لا هم دوهمه ودانۍ په هغه کې لا وسلوال شته چې د په وینا مقاومت کوي. د ودانۍ په دریم او څلورم منزل کې وای وسلوال کسان ننوتی دي، خو نصرت رحیمی ویلی دي چې دوی به هغوی له منځه یوسي. د کورنی چارو وزارت ویان لیکلی دي چې نور دولس ملکی وګړي هم چې په دغه دوه ودانیو کې په حمله کې بند پاته وو ژغورل سوي دي، او د لیکلی دي چې تر دې مخکې سلهاو کسان نور امنیتي ځواکونه ژغورل او له دغو دوه ودانیو یې وایستل. دقیق شمیرې نه دي ورکړي. راوس را سره زموږ همکار خان محمد سیند د ټلیفون په لاین کې دی. سیند صاحب، تاسو څه معلومات راټول کړی دي؟ آیا اوس هم په سیمه کې ډزې روانې دي؟
بلې فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغه ډزې چې په 11 بجو او سلویغ د خو ډېرې تودې روانې وي اوس پکې کمی راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، دا دوه ودانۍ وي او دغه دوه ودانۍ مخامخ پرتې وي، ترمنځ یې سرک و. یو ډېره ستره ودانۍ او بله نسبتا وړه ودانۍ وه. د کورنیو چارو وزارت قطعات لومړی پوړ او دویم پوړ تصفیه کړی دی، او شک لري چې په څلورم پوړ کې به اوس هم ځینې مخالفین موجود وي او خال خال ډزې کوي. د کورنیو چارو وزارت دا هم وویل چې تقریبا 80 کسانو ته نجات ورکړی دی او دغه بهیر اوس هم روان دی او څوک چې خلاصیږي یا د دفتر نه راوځي دوی موټرانو کې سپروي او کورونو ته سپاري.
سین صاحب نصرت رحیمی
عام روغتیا وزارت
مهرباني و خبر موکي.
بله ما ته یو شیبه مخکې ویل چې 80 کسان په یو جوپه راوتلي د دفتر نه او موږ کورونو ته رسولي او د دې وروسته هم نور خلک هم راوځي او موږ یې مسؤولو ځایونو ته رسوو. بلخوا د عام روغتیا وزارت ویان وحید مایار څو شیبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې موږ تقریبا 9 ټپیان درلودل خو د دې وروسته مو د ټپیانو شمیر زیات شو. په کابل ښار کې روغتونونه هم زیات دي او اکثر روغتونونو ته مو ټپیان لیږلي چې دقیق شمیره معلومه نه ده خو درملنه روانه ده. بله فرشته جان
مننه. خان محمد سین صاحب زموږ بل همکار تمیم اخکر خپله د حادثې په ځای کې دی نو وربسو چې تمیم څه معلومات لري. اخکر صاحب ته خو دالته د حملې په ځای کې نو ته څه وینې څه نوي معلومات لري چې د سین صاحب پر معلوماتو یو اضافه کولای شي؟
بلې تر څو شیبه مخکې هم په ساحه کې د سکانو د انفجار او غږ راتلل او دلته ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو د خوا تړل شوي دي. څوک ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. یوازې امنیتي ځواکونه سیاریو ځواکونه تګ راتګ کوي دننه او په عین حال کې هغه ساحه ویل کېږي چې اوس هم تورست کسان پکې ځای په ځای شوي دي او تر اوسه د منځ نه دی وړل شوي او که هر څوک چې دوی ته نږدې کیږي د نن یې څخه ور باندې نارنجک پتاو کی نو جنگ هو سم جریان لري او تر اوسه پورې څو شی به مخکې چې زه په ایمرجنسی شفخانه کې وم. ایمرجنسی خرابورون اخر دا و چې شاوخوا 15 تپیان ایمرجنسی ته انتقال شوی دی او چې د 15 کسانو څخه دوه ډیر جدي حالت کې و.
بله تمیم جان وايي چې دا خو د نصرت رحیمی وصل ته په ټوئیټر لیکلی چې دوی ودانې دي د کاونټر پارت د موسسه او دوی لري چې سلها او نفر او تنجات ورکړ سوې. نو تاسو خو دالته په ساحه کې یاست، تاسو فکر کو خلک څه وايي شاوخوا چې ایالت به نور ملکی خلک به هم په دغه ودانیو کې وي یا د دغه دفترونو کارکونکي یا د څوک دي سلها او کسان په دغه منطقه کې؟
بلې په دغه منطقه کې د کاونټر پارک په مخامخ د پاملرنه موسسه وه او د دې تر څنګ ډېرې نور دفاتر هم په دغه ځای کې شتون درلود. څو شېبې مخکې فرامر د امنیه قومندانۍ ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې 150 کسان دغه ځای څخه ایستل شوي دي، نجات ورکړل شوي دي او د دې تر څنګ ځینې کسان چې دلته د ساحې اوسېدونکي دي دوی وایي چې دغه کسان ته دلې دي چې څو ملکی کسان ګراوګان ونیسي او اوس هم د هغوی په زور توانېدلې دي چې ځان وساتي او د امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي. او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دې لپاره ډېر مخته نه سي تلای چې دوی ځانونه پټاوونه کې او هغه ملکی کسان چې دوی په ګراوګان کې دي هغوی ته کوم ضرر ونه رسیږي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو نن په کابل کې د انفجار او د وسلوالي نښتې له ځایه د ازادي راډیو د خبریال تمیم اخګر معلومات واوریدل. تاسو ته به اخګر صاحب او زموږ نور همکاران په خبرونه کې بیا هم نوی کوم خبرونه راغلل در سره شریکو به راپور بدر کوو. نو لطفا ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به ورسو د افغانستان د انتخاباتو لانجې ته. د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون باندې یو نوی انتقاد دا راغلی دی چې وایي په 1500 لږ تر لږه په 1500 ساحوي دفترونو کې دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې انتقاد کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې دغو دفترونو ته مشران وټاکي او دې مسلې په انتخاباتي پروسه کې د درغلۍ او اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د سپتمبر 28مه د میزان په شپږمه نیټه وسی، نو دغه څارونکي اندېښنه لري چې په دومره کم وخت کې کچیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دقیق کارونه کړي او عاجل اقدامونه کړي، شاید په انتخاباتو کې درغلي وسی او اداري فساد زیات شي. د ازادي راډیو خبريال رحمت افغان په دې اړه رپورت لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغه پر اساس باندې هم د اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسیون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسیون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون بیا وایي چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسیون د دائمي کارکونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین کې مو قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوار لو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره بستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننې غوښتنه ده چې کمیسیون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریات ما را مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د کمیسیون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
تاسې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان رپورت واورید. ازادي راډیو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ په یو شمیر لری پرتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو افسران وایي چې دوی په داسې موقعیتونو کې پراته دي چې د مرکز سره یې د مځکې لارې بندې دي او دوی ته اکمالات د هوا له لارې په هیلیکوپټرونو کې کیږي. خو دوی وایي چې په وروستیو کې دغه اکمالات هم ستونزې لري او د افغانستان حکومت دې دوی ږغ واوري، ځکه دوی د ډیرو ابتدایي امکاناتو د نشتوالي سره مخامخ دي. مثلا دوی وایي چې حتی خوراکي مواد نه لري. روح الله انوري رپورټ وړاندې کوي.
د کونړ سرکانو او مروري ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو سیمو ناواپاس او غاخي کنډو پولیساتي شکایت کوي چې غذایی مواد اخلاص شوي او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده. نه ورته اکمالات کېږي او نه هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي. یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي د دغه شنه بوټي راشله و خوټکو یو خورو او امیر صاحب موږ تاسو ته نور جړام کوو پریادم کوو پیو شول چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشت هم روانه ده په ناواپاس کې پراته
په غاخي کنډو او ناواپاس کې پراته پولیساتي وایي دوی دلته د روژه په مبارک میاش کې د ولګي او تند سره مخ دي او کورنۍ د ماشونو د نه ترلاسه کولو په وجه په کورونو کې د نور محتاج او سخت سره لاس او گریوان دي.
دا ماشونه پالته په بانک کې پراته دي، اشاره پسې نشته دي او دا به برباد لاندې بچي هغه شانتي په ناره باندې موږ دلته په ناره باندې پراته یو.
ناواپس غاخي کندو او بنشي ته لتی رسو کالو زمکني لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوې دي. یادو پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپې غاخي کندو ته یو څه اکمالات کړي، خو د هلیکاپټرو د نشټوالي په وجه اوس هم ستونزه موجوده ده.
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده، د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دوه میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي، ځکه دوی کورنۍ لري، اولادونه لري، ماشینه باید واخلي، بانکي ماشین اخیستی کی د کارت په واسطه. چې موږ هلیکاپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې دپاره چې د مختلفو ولایتونو د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو، دغه په انتقال نه ټول هلیکاپټر مصروف دي چې خپلو کورونو ته رسېږي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې غاخي کندو او ناواپاس ته ځمکني لارې پرانیزي
او دا بلته کار شروع کیږي. شاید تاسو سبا یا بل ورځ د دغه سړک د افتتاح شاید وایي چې دا سړک تر غاخي کندو پورې جوړیږي او په دې لار کې به ستونزه نه وي، تر غاخي
کندو
خلاص شي بخي مطمئن اوسه. ناواپاس پرون کمانان لوا راغلی و دلته ټټار وایي چې زه درې پوستې د نوې کوتونه راولم، هلته جب جای کوم اردو د یو څه وخته پورې موږ سره وي. نن شنبه په ورځ اجنډا ته مو شامل کړی ده چې د ناواپاس لار څه ډول باید خلاص شي.
د روان زیګدیس کال د لومړۍ میاشتې په شپږشتمه نیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد کونړ ته راغلی و. هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به ناواپاس، غاخي کندو او بنشي ته ځمکني لارې پرانستل کیږي وویل د دفاع وزیر د ژمنې دا پنځمه میاشت روانه ده، خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو دپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له بجو تر د ماښام تر بجو پورې په افغانستان کې د رادیو غانو للارې او همدارس کې انټرنیټ لري، پر انټرنیټ باندې سلرویش ساته او ریډلای سي. که تاسو په کورنو کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو ټول خبرونه هم نوی او هم پخوانیسته. تاسو کولای سي چې هر خبرونه چې تاسو غواړئ لسره واوري او حتی پر نور دوستانو سره شریک کړئ. که تاسو د ټویټر او د فیسبوک پاڼې لري. اوس ورځو په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ستونزې ته. په سرپل کې د سانچارک ولسوالۍ یو شمیر سیمه ییز چارواکي او حتی د زده کوونکو کورنۍ او حتی په سیمه کې حکومتي چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبانو د انجونو د تعلیم مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې انجونې تر شپږم ټولګي زیات سبق وایي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم در این باره ایش توجه نمی کنه، بی سرنوشت می گردن.
دا در سرپل ولایت پا سنچارک ولسوالی که در حقی مرغق ده چه خوانزی تا در لرگانو لنمالوم برخلیک سخندی خمانه ده. هغه وای دا چه لرگانو تایی لشپگم طولگی پورتا در زدکلو اجازه نده ورکل شوی خوشینی ده.
باشنده ولایت سرپل هستم.
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم. لورګانو ته مې لشپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زه ډېر اندېښمن یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمینه برابره کړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ شوی زده کوونکی سوریا ویل
طالبان ما را اجازه رفتن به
وسلوال طالبان خونځی ته د تک اجازه نه راکوي خو واچ تر دولسم ټولګي پورې مزده کړی کړی وای ل دولت څخه موږ یوازینی غوښتنه امدا ده چې خونځی پرانیزي سو بیرته خپل زده کړو ته مخه کړو ل دې سربیره د سرپل سیمه ایز چارواکي وای د وسلوال طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر سیمو کې ان خونکی او د معرف کارکونکو غوښل شوی چې انجونی باید لښپګم ټولګي پورته زده کړی و نه کړی دوی وای وسلوالو طالبانو د سنچاره کلسوالی په شپږو کلیو کې د لس خونځي لښپګم ټولګي پورته لزده کړی منه کړی چې د دوی په خبره په دغه خونځیو کې نږدې 3500 زده کوونکي دي چې 1800 انجونی دي د سنچاره کلسوال نقیب الله دقیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې به ویل چې په دغه ولسوالی کې د بهر پونم یو خونځي د وسلوالو طالبانو په پوزي قرارګاه بدل شوی
طالبانو
د سنچاره کلسوالی په شپږو کلیو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي نجونې مناسبی چې د شپږم ټولګي وړاندې زده کړې نسی کولی همدارنګه د سنگچاره کلسوالی په تبیت کلی کې وسلوالو طالبانو د بهار په نوم د نجونو یو ښوونځی پوځي قرارګاه ګرځولې او اوس یې د پوځي قرارګاه په توګه کاروي
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه موجود وو او ویل شوي ول چې د ناامنیو له امله ګڼ زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي چې د قومي مشرانو او ښوونځیو د ملاتړ شوراګانو له لارې طالبانو سره هوکړې ته رسېدلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې مخه ونه نیسي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 1410 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي له دې ټولو سره د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي دغه وزارت د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي موږ دا مسله تاییدوو خو تاسې پوهیږئ چې طالبان هم په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او ممکن داسې کسان هم وي چې له دې ډلې نه وړه ګټه اخلي او ممانعت کوي خو موږ په سرپل ولایت کې د قومي مشرانو او بیلابیلو لارو هڅې کوو چې ستونزه هواره شي د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان چې 70% نجونې دي ښوونځي ته له تګه محرومې دي
او اوس په ورسو رحمت افغان ته د کابل ورځپاڼو ته کتنه لري
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د سولې مشورتي جرګې پروژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي منډګر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولسمشر غنی په کومه تمه پاکستان ته ځي وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه په خپلو پخوانیو شعارونو او په خصوص د پاکستان له راکټي حملو سترګې پټوي د سر مقالې د لیکوال په باور ولسمشر غنی به پاکستان ته په سفر کې هیڅ لاسته راوړنې ونه لري هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د پاکستان بدبینانه اټکل د څه لپاره وړاندې په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د کورنۍ جګړې او تشدد او د سولې د خبرو د ناکامېدو اټکل کوي د هیواد سر مقاله د لیکوال پان افغانان خپل راتلونکي په خپل ټاکي خپل تصامیم یې په نړیواله کچه بې ساري دي البته د پاکستان د ناوړه تبلیغات غندو او باید افغان حکومت کله هرې لارې وي د پاکستان دغه تبلیغات بند کړي په دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې مشروطي جرګې او افغان ولسمشر غوښتنو ته چې پروژه کې د اوربان وسی طالبانو د روژې مبارکې میاشتې حرمت ته احترام ونه کړ او په جګړه یې ټینګار کړی د بل دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلی دا چې طالبان تل په جګړه تاکید کوي نو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو امر کړی ملیار مخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د مذاکرات و درول سي په سر مقاله کې یادونه سوي په داس حال کې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روان دي طالبانو جګړې ته زور ورکړی او مرګونې حمله کوي د لیکوال په باور اول باید جګړه ودرول سي او بیا وروسته مذاکره تر سره سي کدا سي ونه سي نو ګټه نه لري د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقاله نوماندې کاش جګړه سسته او سوله ټینګه شي به وای وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي یو مشهور متل دی چې وینه په وینه نه وینځل کیږي خو د لیکوال د معلوماتو لمخه د افغانستان د جګړې ټوله غاړه هڅه کوي چې وینه په وینه پرې مینځي. وړاندې په سلمه قلعه کې یادونه سوې د جګړې له دواړو غاړو غواړو چې که په رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمن وي، نو باید د سولې د خبرو د شدت تر څنګ دی د جګړې د کمولو او بندولو هڅې هم وکړي. د سلمه قلعه د لیکوال په باور څو افغانان له اوږدې لسیزې وروسته د یو هوسا او بسیا ژوند څښتنان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي د سولې په خبرو کې طالبان خپل واک نه لري، د طالبانو پر ځای دې د سولې خبرې له پاکستان سره وسي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي د روژې د مبارک میاشتې په راتلو د خوراکي موادو بیې بیخي لوړې سوي دي، حکومت باید کنټرول وکړي. او محمد قاسم ځواک لیکلي موږ ته هم برېښنایي تذکرې ډېر ارزښت لري او د حکومت څخه غواړم چې برېښنایي تذکرې دې وویشي او په انتخاباتو کې دې شفافیت راولي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو دا اوس پیغام راواستول له لشکرګان عبدالغفار د لیکلي د جنگ بلا د افغانستان د ماشومانو مکاتب بند کړي دي. د دې خبرونې په دوام کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د ځوانانو د بشري حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر هغه مخکې به سفیولا ستانکزی لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلي په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په شارنو سیمه کې پر کاونټر پارټ باندې نن له غرمې مخکې 14 شو او وروسته بریدګر ورننوتل. د کورنۍ چارو وزارت د ویاند په خبره لا هم د بریدګرو د وژلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. 122 کسان له سیمې ژغورل شوي دي. د هرات پولیس وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه د یوې کورنۍ درې غړي په فارسي ولسوالۍ کې وژلې دي. د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې طالبانو د حاجي نصیر په نوم د یو قومي مشر او د غښزه او زوی وژلې دي. د پاکستان په لاهور ښار کې الکتر لګه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحاني دا خبره نن له امریکا سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې وکړي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیم نننۍ پلان شوې لوبه د باران له کبله ځنډیدلې.
ناجیه صاپی سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جمناستیک ملي ټیم له 15 میډالونو سره هیواد ته ستون شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ملي ټیم چې په پاکستان کې د دغې سانګې د سیالیو په دریم پړاو کې ګډون کړی و، درې د سرو زرو، یو د نقرې او یو د برونزو میډالونه ګټلي. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
دغه مسابقې د لاهور په ښار کې په لار اچول شوې. البته مسابقات دوستانه و، د پاکستان او د افغانستان د هیواد ترمنځ کابل ته راغله.
نوموړي ویل د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړي تر راستنېدنې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا هم تقدیر او وستایل شول. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د رمضان جام سیالۍ پیلوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي.
مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از این مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن.
نموری وویل چې د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوې. او د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو په نیمه پیلوبه کې نن شپه اژانس او تاتنهام ټیمونه سره مخامخ کیږي. ګټونکي لوبډله به وروستي پړاو ته لار پیدا کړي. اژانس امستردام تر دې مخکې سیال لوبډلې ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړي. د دغه لیگ وروستۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د مادرید په سټډیوم کې ترسره کیږي.
دا آزادی رادیو ته ورسته دوا پروګرامونه لرو، د بشری حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام چې د ځوانانو لپاره پر پوری مطالب کړه راغونډوي او پر تاریخي او فرهنګي کلتوري مسایلو باندې خبرې کوي. د آزادی رادیو په خبرونه کې تر دغه دوو پروګرامونو مخکې غواړم چې د کابل په حمله باندې نور معلومات هم چې دا اوس را رسیدلي د سره شریک کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي دي چې په سیمه کې حمله روانه ده. نصرت رحیمی لیکلي دي چې وطنه نور ملکي وګړي هم د هغې ودانۍ چې وسلوال پکې دي ژغورل شوي دي. د لیکلي چې دولس تنه، یوار اتیا تنه بلوار او اویا تنه دریم وار د دغه دوو ودانیو څخه چې د کاونټر پارت موسسی دي ژغورل شوي دي. نصرت رحیمی لیکلي چې د ده په وینا ترورستان د دویم تعمیر په دریم پوړ کې محاصره دي او ژر به ووژل سي. اوریدونکو، د کابل د ښار نو په سیمه کې